سلامونه ستړي مشه افغانستان کې نه بجې شوې د خبرونه ته مو زفرې د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبل اختر کړی کوم پیل هم په خبرونه کو د امریکا د استازو د جرګې د بهرنی اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال وایي دا چې ولسمشر بایدن ادعا کوي چې نور په افغانستان کې القاعده فعالیت نه کوي او یاده چې طالبان یې په یو ډول په سیمه کې د ملي امنیت په شریکانو بدل شوي په بشپړه توګه له واقعیت لرې دی. د جمهوری پال مک مکال په بیان کې چې د امریکا د بهرنی اړیکو کمیټې خبر کړی ویلي دي د جو بایدن سرګندونې یوازې د طالبانو او القاعده شبکې د پخوانی وړي کو د سپینولې یو هڅه تفسیر کېدای شي. وړاندې د امریکا د استازو د جرګې د بهرنی اړیکو د کمیټې د مشر له قوله د هم ویل شوی دی چې د ښاغلي بایدن سرګندونې ښایي د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په لور د متحده ایالاتونو د نږدې کېدلو لپاره هڅوي. دا داسې مهال ده چې تازه د افغانستان څخه د امریکایي سرتېرو د ایستلو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو پټ راپور په ځینو برخو کې د هغه څه له کبله نیوکه شوې ده چې د کابل څخه د تخلیې په مدیریت کې د بایدن د ادارې تېروتنې بلل شوې وي. د بی پولی خبرالانو سازمان یو ځل بیا د طالبانو له بند څخه د افغان ټبری فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د سازمان د طالبانو په بند کې د بهبودی د شپږو میاشتو لپاره پوره کېدو سره د پاریس په ښار کې یو الکترونیکي دستګاه نصب کړې ده چې د طالبانو په بند کې د بهبودی د بند وخت حسابوي. د بی پولی خبرالانو سازمان ویلي دي بهبودی روان کال د جنوري په میاشت کې افغانستان ته له داخلو دوه اته څلوېښت ساعته وروسته د طالبانو لخوا ونیول شو. د طالبانو حکومت روسه په دې اړه په رسمي ډول کومه تبصره نه ده کړې. د بهبودی میرمن الکساندریا مستوفیا ازادي راډیو ته ویلي وو چې بهبودی د راپور چمتو کول لپاره افغانستان ته تللی و چې وروسته ونیول شو. په سمنګان ولایت کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د ومغان شاوخوا 4000 کیلوګرامه بوټي کشف او سوځولې دي. ومان د شیشې په نوم مخدره مواد په جوړولو کې کارول کیږي. د سمنګان امنیت قمندانې په بیان کې چې نن خبر شوی ویلي چې د بوټي په مرکزي وقار کې د امنیت قمندانې د کارکونکو د هڅو په نتیجه کې کشف او وروسته وسوځول شو. د بیان له مخې په دې تور دوه مشکوک کسان هم نیول شوي دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته که څه هم د مخدره مواد د تولید کچا په نسبی ډول کم شوې خو افغانستان اوس هم په نړۍ کې د مخدره موادو تر ټولو لوی تولید کوونکی هیواد دی. او د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک وایي هیواد یې اوکراین ته د خوشی بمونو له لیک سره مخالف دی. د جرمنی له دې موقف وړاندې امریکایي چارواکو ویلي وو چې واشنگټن کیف ته د خوشی بمونو د لیک پر طرحې کار کوي. د ریټرز راپور پر بنسټ لدی وسلو استفاده چې د غیر نظامیانو د وژلو او مې بيدو لپاره کارول کیږي په پراخه کچه محکومه شوې ده. د ریټرز پر راپور کې د بایربوک په حواله راغلي دي د بشري حقوقو سازمانونه اوکراین ته د خوشی بمونو لیک سره مخالف دي او جرمني هم د دې کنوانسون د نورو یو سلولو سه هیوادونو په څیر د موقف غوره کړی دی. امریکا د دې کنوانسون غړی هیواد نه دی. د بریتانیا د سفارت شارج د فیر افغانستان ته په سفر تللی دی او ویلی دی چې هلته پر افغان خوځو انجونو د طالبانو سره پر لګیدلو محدودیتونو د طالبانو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې ورو.
د افغانستان لپاره د برتانیا د سفارت شازده فیروای کابل ته سفر د برتانیا د هغه ژمنې ښکارندوی کوي چې د افغانستان د مثبت راتلونکي لپاره لري. روبرت ډیکسن کابل ته سفر وروسته پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلی چې هلته له طالب چارواکو سره په لیدنو کې د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار په موضوعاتو ټینګار کړی. نوموړي ویلي طالب چارواکو ورته ویلي چې د مخدره موادو د مخنیوي امنیت ټینګښت او د غشان د فساد د مخنیوي په برخه کې پرمختګ کړی دی خو په خبرۍ په زغرده هغوی ته د هم ویلي د هغه اقداماتو په اړه چې په تدریجي ډول لنجونو او ښځو د هغوی حقونه اخلي سخت اندېښمن یو. هغه لیکلي موږ به د افغان ښځو انجونو لپاره خپل فشار ته دوام ورکړو تر څو خپل بشپړ پوتانسیل ته ورسیږو او د طالبانو په شمول له ټولو سره د یو امن او هوسا افغانستان لپاره همکاري کوو. په بیان کې راغلی افغانستان اوس مهال په نړۍ کې له سختو بشري کړکیچونو سره مخ دی. 28 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اقتصادي وضعیت خوشینونکي ښکاري. لامل یې د تیرې نږدې نیمې پیړۍ کړکیچ او وچکالي ده چې اقلیمي بدلون لا پسې سخته کړي. مخکې لدې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي وو چې برتانیا له افغانستان سره د اړیکو د ښه کېدو هیله څرګنده کړې او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له غوښتې چې له افغانستان سره ډاډمن تعامل وکړي. په خبر پاڼه کې دغه شان راغلی وو: ښاغلي متقی په برتانیا کې د میشتو افغانانو د ستونزو د هواري په پار هیله څرګنده کړه چې په لندن کې قونسلي خدمتونه پیل شي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د جاپان سفارت په خپل ټویټر د جاپان د سفیر او د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د لیدنې جزئیات خبره کړي. په بیان کې راغلی چې په دې لیدنه کې د نجونو د زده کړو او کار تر څنګ د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د دوه اړخیز باور رامنځته کېدو پر اهمیت هم ټینګار شوی. خزو او نجونو محدودیتونه هغه ستونزه ده چې د نړۍ ګڼ هیوادونه د طالبانو له حکومت سره په مخالفت کې درولي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنېدو له پیل وروسته پر خزو او نجونو ګډ محدودیتونه لګولي. له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د دوی په وړاندې په هر ډول زده کړو بندیز لګېدلی. دغه شان د طالبانو حکومت په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې ښځې له کاره منع کړې او عمومي پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته له تللو یې هم راګرځولي دي. د طالبانو حکومت د دې تر څنګ په تازه اقدام کې د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د ښځو د سنگرتونونو د بندیز پریکړه هم کړې. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو د ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت اقدامات تبعیضي چلند او جنسیتي ځورونه بللې او له دوی غوښتي چې دغه محدودیتونه لرې کړي، خو دوی تر دې دمه په دې برخه کې له خپلو پریکړو نه دي په شا شوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په پاکستان کې د میشتو افغانو کډوالو شورا د پاکستان دولت او په هغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د سازمان عالي کمشنری ته یو لیک استولې دی. په دې لیک کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری او د پاکستان له دولت غوښتل شوې دي چې د افغانو کډوالو ستونزو ته رسیدنه وکړي. په ستونزو کې مهمه ستونزه دوی ته د استوګنې د قانوني اسنادو نه ورکول یاده شوې ده چې لاملې د پاکستاني پولیسو لخوا دوی زورول کیږي. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو شورا په یو سرخلاصي لیک کې د پاکستان دولت له اړوندو ادارو او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان نه عالي کمشنری یا یو ان سی آر غوښتي چې د دوی ستونزو ته رسیدنه وشي. دا لیک چې د جون میاشتې په شپږویشتمه نیټه په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا لخوا لیکل شوی او د افغان کډوالو لخوا لاسلیک شوی، تیره ورځ د جولای په شپږمه نیټه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو ان سی آر ته وسپارل شو. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د شورا مشر الحاج میر احمد روفی د دې لیک په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د پاکستان بالای مهاجرین ستاسو پولیس استعمال میشه.
هغه حالت چې په پاکستان کې په افغان کډوالو د پولیسو لخوا راوړل کیږي ډیر دردونکي دي. موږ یو ناست درلوده او یو سرخلاص لیک مو ولیکه او یو ان ایچ سی آر ته مهم تسلیم کړ. تسلیم لرو چې دا لیک په پاکستان کې د افغان کډوالو اړوندو ادارو ته هم ولیکو، څو د دوی ستونزې حل او یا یو څه کم شي.
د ښاغلي روفي په خبره په دې لیک کې سلګونه افغانانو لاسلیکونه کړي دي. دا لیک ډېر د هغو افغانانو د ستونزو په اړه دی چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له افغانستان پاکستان ته کډوال شوي دي. پاکستان ته نویو ورغلو افغان کډوالو چې ډېری یې د مقصد هیوادونو د ویزو ترلاسه کولو لپاره دغه هیواد ته تللي، په دې وروستیو کې په ور ور غږ پورته کړی چې د پاکستان حکومت دوی ته د استوګنې ویزې نه تمدیدوي چې د پاکستاني پولیسو لخوا له دې عمله ځورول کیږي. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو شورا په لیک کې د پاکستان له دولت څخه دا غوښتل شوی چې باید دوی د استوګنې ویزې ورکړي او د وتلو پر مهال د استوګنې له جریمې څخه معاف شي. په لیک کې د پاکستان له حکومته دا هم غوښتل شوی چې افغان کډوال دي د بشري حقونو د اعلامیې او د جنیوا د 1951 کنوانسیون له مخې وپیژندل شي او د کډوالو ټول حقونه دي دوی ته ورکړل شي. په پاکستان کې میشته افغانه کډواله مدونه حیدر چې د امریکا متحده ایالاتو ته د خپل کیس د پړاوونو د بشپړولو په حال کې ده، د خپل ستونزو په اړه داسې وایي:
موږ غټه ستونزه د ویزې تمدیدول دی. سلته په پاکستان کې د ویزې تمدیدول باید موږ کمیشن کار ته ډېرې پیسې ورکړو. موږ ویزې تمدید چې هغه هم د شپږو میاشتو دپاره او که څو څو ځله موږ په اصطلاح د ویزې دپاره اپلای کوو هغه هم بهتره کېږي. او بل دویم مشکل د کار زمینه ده. سلته اصلا موږ کار نشو کولی. درېیمه مسله د ماشومانو د درس سبق مسله ده.
پلیک کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالي کمشنرۍ یونیسیر څخه هم غوښتل شوې چې افغان کډوالو ته د کډوالۍ کارت ورکړي او یا د پاکستان پولیسو ته د قناعت ورکړي چې د شرط دفتر توکن د قانوني استوګنې سند په توګه ومني. په پاکستان کې مېشت افغان کډوال احمد افغان چې د هم بل هیواد ته د تکیس لري ادا کوي چې د یونیسیر دفتر له دوی سره همکاري نه کوي.
متاسفانه یونیسیر دفتر هیڅ نه و کومک او همکاري د افغان مهاجرینو سره په پاکستان کې نه کوي او تنه د یونیسیر د شار دفتر یو راجستریشن د افغان مهاجرینو کوي. ولی متاسفانه دوی پروسه مخې ته نه وي او افغان مهاجرینو ته د مهاجرت یا د یونیسیر کارت نه ورکوي. چې د یونیسیر کارت دلته په پاکستان کې د موږ سره د ډیرو مشکلاتو په حل کې کومک کولی شي.
په پاکستان کې مېشت افغان کډوال په داسې حال کې خپل ستونزو شکایت کوي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالي کمشنرۍ څو ورځې وړاندې په یو راپور کې ویلي وو چې د 2022 کال تر پایه په ټوله نړۍ کې 9.2 میلیونه افغانان په جبري توګه بې ځایه شوي دي. د یادونه ده چې مخکې په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ هم په وار وار د قانوني اسنادو نه درلودونکو په زرګونو افغانانو د نیولو او د کراچۍ په زندانونو کې د بندي کېدو خبره کړې ده. دوی دا هم ویلي دي چې د قانوني اسنادو درلودونکي افغانان هم د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. په سلګونه دغه افغانان په څو جوپو کې د پاکستان له زندانونو خوشي شوي او بیرته افغانستان ته استول شوي دي چې پکې ښځې، ماشومان او ناروغان هم شامل وو. د ناروغانو له ډلې څلور کسه په زندانونو کې مړه شوي هم دي او ویل کېږي چې بندیان نظم او روغتیا خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې دوی هم له پاکستاني چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړي، خو د دوی په خبره چې د پاکستان دولت هم خپلې ستونزې لري. مخکې له دې په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ ویان قیصر افریدي ازادي راډیو ته ویلي چې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د پاکستان له حکومت سره خبرې کړي او هیله لري چې ستونزې ژر هوارې شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د افغانستان د تیر جمهوری نظام د هوایی ځواک پیلوټان لا هم له خپل نامعلوم برخلیک څخه شکایت کوي او وایي چې له سخت امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د دغو پیلوټانو یو شمیر چې له افغانستانه بهر په ګاونډیو هیوادونو کې میشتي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې له تیرو شلو میاشتو راهیسې د ژوند سختې شپې ورځې تیروي. دا راپور درته لرو. د دې راپور تر خپرېدو وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم درته خبرو. دغه مجلې اوریدل هم مهیروی خو د دغه مجلې وړاندې ورزو د افغان پیلوټانو په اړه راپور اور.
په افغانستان کې د طالبانو لوبیا ځلی واکمنۍ ورسته د تیر رنگ شوی جمهوریت نظام د هوایي ځواک یو شمیر پیلوټان چې خپل مقصد هیوادونو ته د تللو لپاره په دریمو هیوادونو کې دی وای له جدي امنیتی او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی چې ځینې په ترکیه او پاکستان کې د آزادۍ رډیو سره په خبرو کې وویل چې له تیر څه باندې شلو میاشتو راهیسې به برخلي کړي. په پاکستان کې مشت افغان پیلوټ چې نو غواړي نو د امنیتی ستونزو لامل په راپور کې واخیستل شي د خپل سخت ژوند کیسه کوي. په ترکیه کې هم یو افغان پیلوټ چې دا هم نه غواړي نو د امنیتی ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي د بد اقتصادي وضعیت نه شکایت کوي.
امریکا په شمول ناتو هیوادونو غوښتنه وکړه دا چې باید زموږ مشکلات تر رسیدګي وکړي ځکه موږ د سر یو ځای یو وظیفې او د بین المللي سولې لپاره موږ یو خپل ژوند په خاطر کې شولې موږ وظیفې اجرا کړې دي. خو اوس فی الحال داسې یو حکومت موږ ته نه ده سوی چې موږ مطمئن اوسو چې یاره د هیواد ته موږ انتقالېږو یا د هیواد ته موږ